السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د پارک سینما د نړول کېدو په اړه عکس العملونه پاره دي. خبرونه په خبرو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو ډلې زی حمله مرګ جوړه اړولې ده. د ناټو پوځي او ملکی چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. شاوخوا څلوېښت کسانو د ارمنستان پلازمېنه یریوان کې د آزادي اروپا آزادي راډیو د ارمنستاني څانګې پر دفتر حمله وکړه. د فاریاب ولایت د المر ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه چاودنې څلور سرتیري ووژل. د فاریاب چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه تر یوې موټر بم چاودنې وروسته ډله ییزه حمله پیل کړه. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم شورش ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیر یې لا معلوم نه دی. شغلی شورش ونه ویل چې په دې حمله کې څو تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د ناټو ملکی سفیر د کندهار لوالي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبري وکړې. کندهار په وروستۍ ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار ولی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتی کورو او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبري وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصل خبرې وشوې. د ناتو ملکي او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز ویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته وروګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وی وسلوالو طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندرل ولسوالۍ مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولې ده، خراب کړې ده. دوه کاله وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتره همدغه شکل خراب کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دي ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلې. دغه لاره تقریبا له درې نیم کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښي دي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلی و، خو سږ کال دوبه د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شلاوره سیالیو کې د خپلو وکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشاله دی چې په 2021 میلادي کال کې یو وار بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسي رهبرانو په کوروا کې سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنن سیشن به د جګړې د بندیدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب شوه چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهرچیان پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقه اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ځواکونه هم د اوږدې مودې لپاره ګمارل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان درې موافقې سوي خو عملي سوي نه دي. په سیمه کې جګړې د سپتمبر 28 پیل سوي دي. شاوخوا تلویشتو کسانو در ارمنستان په پلازمینه یریوان کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د ارمنستاني څنګه پر دفتر حمله وکړه. دا حمله په داسل کې وسوه چې ارمنستان د روسیې په منځګړیتوب له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د روانې جګړې د درېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. پارېدلو کسانو هڅه وکړه نن سهار وختي د آزادی اروپا آزادی رادیو دفتر ته ننوځي او د ارمنستاني څنګه کارکوونکي خاینان او ترکان بلل. یوه حمله کوونکی شوار ورکوه په ناګورنو قرباخ کې زما د ملګرو د وژنې مسؤول تاسو یاست. نن سهار وختي مظاهرچیانو د ارمنستان په پلازمینه کې پر ځینو دولتي ودانیو هم یرغل وروړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لرې کړی. د په عین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ټروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارته لرې کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. کابل شروالی تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. بلخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر مشر وایي پارک سینما د دې لپاره نړول کېږي چې دغه ودانۍ د معتادانو د راټولېدو مرکز بدله سوي او هلته یو کلتوري مرکز جوړیږي. عصمت څاروان تفصیل برابر کړي.
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلېدو وروسته د افغان فلم د رئیس صحرا کریمی چیغې دي. صحرا کریمی تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه، خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وایستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یو ښځینه پولیس هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد آزادی راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکولی شي چې خلک خپلو کورنیو سره لاړ شي هلته هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای وو او دا سینما باید نه وای رنګ شوی، نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلی وای چې د سینما وضعیت د دې بلډینګ یا د دې ودانۍ وضعیت څه ډول وو.
کابل ښاروالي وایي د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل ښاروالۍ ویانده سمیرا رسا وایي
کابل ښاروالۍ ابتدایي طرح لري، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د کابل ښاروالۍ د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي ښار کې ده 15 کاله پخوا جوړه شوې وه. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې، خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه د حکومت پر څرګندونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. امید زهیرمل ورته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د افغانستان سولې او د امریکا متحده ایالاتو د نوې رهبرۍ د دریس پاړه کرښې تورې کړې. ورځپاڼې لیکي د امریکا نوی ټاکل شوی جمهور رئیس جو بایډن شاید په افغانستان کې یوه ډله سرتیري پرېږدي چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، خو که ځینې کسان دا فکر کوي چې ښایي دا چاره طالبان له امریکا سره د هوکړې نقض وبولي، دوی تېروتنه کوي. د ورځپاڼې په باور د امریکا او طالبانو هوکړې همدا اوس متحده ایالاتو ته ډېره ګټه رسولې. لګښتونه یې راکم شوي. د سرتیرو مرګ ژوبله یې صفر ته رسېدلې او له افغانستان څخه هم کوم ښکاره ګواښ ورته متوجه نه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور دا هغه څه دي چې جو بایډن یې غواړي او له همدې کبل ښایي جو بایډن د ټرمپ تګلاره تعقیب کړي، ځکه له یو اړخه دې تګلاره او هوکړې کې د امریکا د مهمو بنسټونو نظر شامل دی او له بله اړخه دې هوکړې د امریکا ګټې خوندي کړي دي. خو ورځپاڼه د ټرمپ د تګلارې په برخه کې د یو شمېر احتمالي بدلونونو راوستو خبره هم کوي او زیاتوي د تګلارې او هوکړې لوی مسایل به په خپل ځای پاتې شي. هیواد ورځپاڼه هم خپله سرلیکنه د امریکا له نوي راتلونکي حکومت د نړۍ او افغانستان تمو ته ځانګړې کړې او په پیل کې د جمهور رئیس ټرمپ هغو سیاستونو ته د نیوکې ګوته نیولې چې د ورځپاڼې له قوله سم نه و او نه یوازې دا چې د امریکا نږدې متحدین یې خفه کړل، بلکې د ترهګرۍ ملاتړې هیوادونه یې منسجم کړل. ورځپاڼه زیاتوي اوس د امریکا له نوې ادارې هیلې ډېرې دي. دا هیلي د اروپایي ټولنې سربیره په نړۍ کې د امریکا تر ډیرو متحدینو سره د بیرته اړیکو رغولو او تر خواهی د ترهګرۍ په څیر د لویو خطرونو لمنځه وړو ته رسیږي. هیواد ورځپاڼې له بایډن څخه د افغانانو هیلو ته هم اشاره کړې او لیکي افغانان د امریکا له نوې ادارې څخه د دې هیواد په اړه د یوې داسې پالیسۍ د جوړېدو غوښتنه کوي چې په مسؤولانه ډول له افغانستان څخه امریکایي عسکر ووځي او روانه جګړه هم په مسؤولانه ډول پای ته ورسیږي. هشتسو ورځپاڼې بیا د دې عنوان لاندې چې خلکو خپلې هیلې پرېکړې لیکلي، هغه هیلې چې د سولې د خبرو د پیل پر مهال پیدا شوې وي اوس د جګړې په شدت او د ناامنۍ په زیاتېدو سره رژېدلې. ورځپاڼه لیکي دې ورځو کې د خپل راتلونکي په اړه د خلکو اندېښنې لا زیاتې شوې، نو له همدې بل د اوسنی وضعیت بدلون یو لوی مسؤلیت ده چې دولت نه باید ترې خپلې اوږې سپکې کړي. ورځپاڼه لیکي دوحه کې د سولې خبرو له بنبست سره سم طالبانو بریدونه زیات کړي او د نور بل هر وخت په پرتله زیاتې نمایینونو ایښودو او چاودنو ته زور ورکړی. د ورځپاڼې په باور هدفې وژنې یو بل هغه فعالیت دی چې د ډلې په وروستیو کې له سره پیل کړی دی. هشتې صوب له افغان دولت غوښتنه کوي چې اړتیا ده په همدې وخت کې د سولې او جګړې په اړه له ابهام راووزي او هر څه روښانه کړي. د خلکو د راتلونکي تګلاره باید روښانه شي او دولت باید خپل دریځ وښایي. ورځپاڼې په پای کې دا د دولت مسؤلیت ګڼلی چې خلک د واضح تګلارو په چوکاټ کې ژوند او د خپل راتلونکي په اړه هیلو ته وهڅوي، ځکه د ورځپاڼې په باور د هیلو امیدونو مرګ د دولت مرګ ګڼل کیږي.
د موسیقي پروګرام په څو شیبو کې خبريږي چې تمنا واحدي مختوري خوست په پکتیکا کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه. دغه کډوال وایي چې پکتیکا سوړ ژمی لري او دوی په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په څیر د ژمنیو توکو او نقدي مرستو غوښتونکي دي. نجیب الله الخیل په خپل راپور کې دغه کسانو ستونزې راخستې.
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری یا یونیسیار او نړیوال خوراکي پروګرام غواړي چې دوی سره د نقدي او د ژمنیو توکو مرستې وکړي. دوی وایي په خوست کې وزیرستاني کډوالو هرې کورنۍ ته 15.5 زره افغانۍ نقدي مرسته روانه ده، خو په پکتیکا کې تر اوسه میشتو کډوالو ته دا ډول مرسته نشته. د دوشنبه په ورځ د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال رمضان آزادی رادیو ته وویل چې دوی هم کند یو یتیمان لري، خود گزاره هیڅ امکانات ورسره نشته.
کسا کندارن دا سودا غربت ابرته دی واړی کل مشمون هیڅ وسایل دی میز نشته، سره په دانی میز داسی چې نه پټای لري نه غار لري نه بل کاروبار لري نه کوټه د میز تل یار طریقه شته. نردا مهرباني د میز سره وشي چې میز سره د زمي مرسته دا وشي د نړۍ مرسته در غاڼه کو.
د زید الله پونم په برمل کې یو بل میشت وزیرستاني کډوال هم وایي
موږ د اس ماجریو دغه څنګه چې په خیس کې زمونږ ماجر دي هیته د یونیسار طرفه 15.5 زره افغانۍ ملاو شولې. مونږ دا غوښتنه ده د یونیسار نه چې مونږ د برمل ماجر ته 15.5 زره افغانۍ منظور شي.
د سید حیدر خان په نوم وزیرستاني کډوال وایي له دوو کلونو راهیسې دوی سره نقدي مرستې بندې شوي او سږ کال خو هغه د خوراکي توکو مرسته هم بیخي کمه شوې ده.
شپږ کاله شي چې موږ افغانستان کې اوسېږي، خو دوه کاله شي چې نقدي مرسته چې کومه وه بند شوله. خوراکي مرسته چې کوم ارتي وه دا څو چې لکه په درې څلور میاشتې کې یو روس بیا ورکه شي اوس خو مکمله دال غړي چې وي هغه پسې ختم کړم. لکه څرنګه نر کیم بهار نه چې کوم شاید موږ په سار نر درېمي موږ دغه غوړي د افغانستان حکومت داسې موږ د خپل خاک ورسي.
په خوست کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین مني چې په دې ولایت کې د 2000 کورنۍ څخه 1223 کورنۍ سره د 15.5 زره افغانۍ معادل مرستې کیږي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم وویل د دې کورنیو کیفیت دا دی چې سرپرستان نه لري، یا یې له 18 کلونو څخه کم عمره کسان سرپرستی کوي او یا هم معیوبین دي چې هغوی ګټه وټه نشي کولی. بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالی فزریار وایي دوی سره د کډوالو لپاره د نقدي مرستو مسله نه ده شریکه شوې، خو مؤسسات ورسره ژمنه کړې چې کډوالو ته به ژمنۍ مرستې ورکوي.